په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې سوې. تر پروګرام مخکې په قطر کې د سولې د خبرو وروستي جزئیات په یو راپور کې درسره شریکوو. په پیل کې له احمد تکل نه خبرونه اورئ.
السلام علیکم. په فایل کې د خبرونو سرچکی. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکوي. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته په دې ولایت کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي او د روسیې په یو څلوېښتو زونونو کې د شخصي رایو په وسیله سیمه ییز انتخابات نن پیل شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن یک شنبه په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکوي. د بین الافغاني خبرو پرانستون کې غونډه پروند د ښکېلو خواوو او د امریکا او د افغانستان په مسایلو کې د داخلو بهرنیو خواوو په ګډون پیل شوه. د افغانستان د دولت د پلاوی مشر معصوم ستانکزي شیبه مخکې په دوحه کې په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل.
امروز روزی آمادگی بین دو طرف هستن که
نن د دواړو خواو لپاره د تیاری ورځ ده څو د غونډو محلویش او د هغو چارو په اړه چې باید ترسره شي بحث وشي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله په دې خبري غونډه کې پر دواړو خواو غږ وکړ چې سولې ته د رسېدو لپاره انعطاف وښیي. ښاغلی عبدالله همداراز د افغان دولت، طالبانو، قطر او امریکا ترمنځ د پلان شوې څلور اړخیزې غونډې د فسخه کېدو خبر ورکړ، ځکه د هغه په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ناڅاپه قبرس ته سفر وکړ. د افغانستان د جګړې ښکېل اړخونه په داسې حال کې په قطر کې خبرې کوي چې په هیواد کې دننه جګړې لا هم روانې دي. د بلخ چارواکي وایي د 15,000 طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته په دې ولایت کې د طالبانو حملې زیاتې شوې دي. د بلخ چارواکي او اوسیدونکي وایي په چمتال، چاربولک، بلخ، دولت آباد، شورتیپی، زارې، شولګری او نهر شاهي ولسوالیو کې د طالبانو په حملو کې له 100 نیولې تر 150 سلنې پورې زیاتوالی راغلی. د بلخ د والي ویاندوی منیر فرهاد وایي طالبان په ورځ کې له 300 تر 500 حمله کوي، خو تر یوې اونۍ مخکې پورې چې لا د دې ډلې بندیان نه خوشي شوي په 24 ساعتونو کې له 1 تر 2 زیاتې حملې نه کولې. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي د بلخ د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره پرون مزار شریف ته ولاړ او د پولیسو 8 افسران یې له دندو لرې کړل. په کندوز کې د نښتو پر مهال 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندوز د ولی ویان عصمت الله مرادي نن ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو ته دا مرګ ژوبله تېره شپه هغه مهال واوښته چې د کندوز ښار په اړونده شینوارو سیمه کې د ملي پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ.
بېګه شپه د کندوز ښار دویمې حوزې اړوند د شینوارو په پوستو طالب وسلوالو بریدونه وکړل چې په دغه بریدونو کې 10 طالب وسلوال وژل شوي، 6 ټپیان او 3 اراده موټرسایکلونه هم ویجاړ شوي دي.
نوموړي همداراز ویل چې د طالبانو په برید کې 15 پولیس هم وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. ښاغلی مرادي زیاتوي چې امنیتي ځواکونو تېره شپه د امام صاحب ولسوالۍ په بخمل کوڅه، ابفروشان، روزه مبارکه او بوتکشان کلیو کې هم پوځي عملیات وکړل چې په پایله کې 3 طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. طالبانو د دې نښتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي طالبانو تېره شپه د دې ولایت د تګاب ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ برید وکړ. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاندوی شایق شورش وایي د طالبانو په برید کې چې تېره شپه ترسره شو 15 پولیس وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. ښاغلی شورش په دې نښته کې د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د روسیې په یو څلوېښتو زونونو کې د شخصي رایو په وسیله سیمه ییز انتخابات نن د سپتمبر په 14 پیل شول. د انتخاباتو ته د متحدې روسیې د واکمن ګوند د یوې ازموینې په سترګه کتل کېږي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مشرۍ دا ګوند د روسیې د پارلمان لپاره د راروان کال د انتخاباتو په درشل کې ورځ په ورځ خپل محبوبیت له لاسه ورکوي. د نننیو انتخاباتو په نتیجه کې به د 13 زونونو والیان، د 12 زونونو سیمه ییز پارلمانونه، د 22 ښارونو د ښاروالیو شوراګانې او همداراز د پارلمان یا دوما د 3 تشو سیټونو لپاره استازي غوره شي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ته پر دې انتخاباتو د څار لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې. او د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره په برتانیا کې د یو پرمختللي او مهم کاندید واکسین د کلینیکي ازموینو لپاره ځنډېدلې پروسه نن بیا پیلېږي. د دې واکسین ازمویل د یو ناروغ په بدن کې د یوې نامعلومې ناروغۍ له رامنځته کولو وروسته ځنډېدلی وه. د دې واکسین د ازموینې لپاره اجازه د درمل جوړونې مخکښې کمپنۍ استرا زینکا او آکسفورد پوهنتون ته ورکړل شوې ده. نوموړي کمپنۍ ویلي دي چې د کورونا د واکسین د ازموینې پروسه به سبا د سپتمبر په 14 نیټه په برازیل کې هم پیل شي. دا خبرونه چې له ازادۍ راډیو مو واورېدل.
تاسو ازادي رادیو ته ورجست دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلی سي ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام پیل سي، ورزو سیده قطر ته. د افغانستان د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله هیله څرګنده کړې چې په قطر کې پیل شوي مذاکرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي اوربند ته زمینه برابره کړي. د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله د افغان دولت د مذاکره کوونکي ډلې مشر معصوم ستانکزی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر منصور نادري په یوه کانفرنس کې د سولې پخلاینې پر موضوع خبرې وکړې. راتب نوري په قطر کې دی چې د سولې د دغو مذاکرو بهیر له نږدې څاري. نوري صاحب، څه وی مهمې خبرې د دغو مشرانو په څرګندونه کې؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. د مسالې ملي شورا رئیس عبدالله، د افغان پلاوی رئیس معصوم ستانکزی او د دولت په چارو کې د سولې وزیر نادری یو ناسته دوی درلو. په دې ناسته کې هغه کوم مسایل چې مطرح سو، ډاکټر عبدالله وایي هغه کومه فضا چې رامنځته شوې له دې څخه باید ګټه واخیستل سي، او د دوی د توقع خلاف، د ټولو د توقع خلاف فضا د دواړو ایتونو ترمنځ ډېره ښه فضا ده او خبرې اترې ممکن دي. او عبدالله دا هیله هم وښودله چې خبرې اترې وکولی سي یوې نتیجې ته ورسیږي او ډېر وخت نیونکی نه وي. د دې تر څنګ هغه د دوی د تماس ډلې یا هغه کوم تخنیکی ډلې چې ټاکلې پر اجنډا باندې بحث کوي، او همدارنګه ښاغلی عبدالله دا بیا هم په اوربند باندې ټینګار وکړي چې د دوی غوښتنه هم دا ده چې اوربند سي، او اوس یوه نوې کلمه کارول کېږي چې بشر دوستانه اوربند. پر دې باندې تاکید کیږي، او ښاغلی عبدالله هم خپل خبر کې په دې بشر دوستانه اوربند باندې تاکید وکړي، او وویل چې هیڅ لیدنې کتنې د طالبانو او د ده ترمنځ تر اوسه نه ده سوې، او نه هم دا غوښتنه سوې ده، نه هم دا غوښتنه وو د دوی دخوا. او معصوم ستانکزی هم وویل چې دوی به دا کار رسمن پرون شروع سو، لیدنې کتنې شروع سوې د طالبانو د پلاوي سره، او مذاکرات له توقع مخکې تقریبا شروع سو. معصوم ستانکزی اشاره وکړه چې دا تقریبا پلان دا و چې د دوشنبه په ورځ پیل سو، خو دا پرون د رسمي دغه رسمي غونډې وروسته پیل سو.
بل نوري صاحب، دغه ویل کېدل چې رسمي خبرې شاید دوشنبه پیل سي، خو لا هم زه د نقیض خبرې کېږي. دوی څو ویل چې واقعا به دغه خبرې دوشنبه پیلېږي که به اوسني بحثونه چې پرون پیل سوي دوام مومي؟
اوس خو د دوی په خبره پلان خو دا دی چې د 15 کسیز پلاوی چې د دواړو خوا ټاکل شوی چې 10 کسیز دي، دوی خبرې کوي د اجنډا پر موضوع باندې سره توحید نظر څه چې ورسیږي بیا به د مذاکرات یا مخامخ ناستو د میز پر سر شروع سي. او توقع دا ده چې وایي که څه هم دا توقع نه و چې پرون پس له دې مراسمو دوی دواړو خواوې سره کښېني، خو معلومېږي چې دواړو خواوې سره کښېنستلې او کېدای سي چې دغه سي. توقع هم دا ده چې سبا ټول د دواړو خواوو پلاوي ټول غړي سره کښېني په میز باندې یو خبرې وکړي.
ډېره مننه. راتب نوري و په قطر کې چې د سولې د مذاکرو بهیر له نږدې څاري. په نورو خپرونو کې بیا هم دغه موضوع تعقیبو. د خپرونې په پاتې شیبو کې په څو ثانیو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام پیلېږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ. سلامونه دا وخت په افغانستان کې دوی بجې او لزدقې دي روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه او ری چې زمور سلزازې تاسو وړاندې کوم هله من دیم چې روغ جوړ خوشاله آرام او وسی او نن ورځ ما هم په خیر سره پیل کړی وسی دوستانو ډيري د موخې وغاتوال د خپل غاخونو د حفظ الصحه او د دې ترڅنګ د خولې حفظ الصحه په برخه کې استونزې لري غاخونو درد غاخونو توروالې د غاخونو د ځلا او رکی دل او د دې ترڅنګ د غاخونو سرطان او د خولې بدبوي پر دغه موضوعاتو باندې خبرې کوو نو هله د چي تاسو هم په خبرونه کې را سره پاتې شئ ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاخونو متخصص دی چې دوی ته مبلنه ورکړي په خبرونه کې به د موږ سره پاتې شي او تاسو ځوابونه ته او تاسو پوښتنه ته ځوابونه وایي د اړیکې شمیرې مو دی 0995 او 0923 په دې شمیرو باندې کولای شئ چې را سره په اړیکه شئ او کچری پوښتنې لري خپل پوښتنې هم د ډاکټر صاحب نه پوښتې خصوصا د خولې یا هم د غاخونو په برخه کې چې ډېری دوستان مو په دې برخه کې ستونزې لري ډاکټر صاحب ته وخت ورکړو او ورسره بستړی ماشي وکړو ډاکټر صاحب سلامونه وخت مو بخیر
سلامات اوسئ زده خوري تاسو غرما بخیر وي او د تاسو ترنو اوریدونکو ته هم سلامونه او نیک احترامات لري وي
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب بخیر اغلی خبرونه ته هیله ده چې د یو ساعت د موږ سره په خبرونه کې پاتې شي او هغه دوستانو پښتنو ته هم ځواب ورکړي چې وګوي اړیکه نسی او د موږ سره په خبرونه کې یو ځای کیږي خو په سر کې را به شو دی ته چې څنګه مو کولای سو د خپل خولې حفظ الصحه خمرات کړو
ډېره مهمه خبره ته اشاره وکړه هغه دا چې د خولې صحه تاسو یادونه وکړه د خولې صحه خو لکه څنګه چې لنوم نه معلومي کې حفظ صحه وایي یو عضو دی هغه ښه ساتل او د هغه ښه پاللو ته نو هغه عمل هغه دغه عمل او هغه عادتونه چې انسان لري چې غیر نارمل وي معمولا انسانان مخدرات استفاده کوي چې مخدراتو د استعمال سره د خولې کې په مجموع کې په کبوري کې دي که په ژبه کې دي که په غاښونو کې دي ډېر عمیق تغیرات منځته راځي بل د شپې لخوا نه معمولا برس نه کول دي مشکلات ډېر زیات همدادي د خلکو آگاهي سطح چې کمه وي معمولا په خلکو کې معمول دا څه چې باید شپې لخوا نه غاښونه برسي او ډنټل فلاس په نوم باندې یو قسم مخصوص تارونه دي غاښونه هغه باید استفاده شي ځکه چې د غاښونو په منځ کې چې موږ تاسو کله ډوډۍ وخورو دلته د غذایي پارچې یا فوډ پارټس دا پاتې کیږي نو کله چې موږ تاسو ویدی کیږو نو په خولې کې هغه ترشحات یا هغه غدوات چې باید فعال وسی کې هغه فعال نه نو دې کې لوځنه دا مواد کوم دی غوښنو په منځ کې پاتې کیږي دا خمیره یا ګندکی کی چې باعث دی ډی منرالایزیشن یا د غوښنو دی توروالي سبب کیږي چې د غوښنو دی توروالي سره مجموعه د وریو تکالیف پیدا کیږي ځکه چې غوښنه د وریو سره تړلې دي کله چې غوښنه التهاب کیږي یا خرابې کی نو د غوښ سره وری خرابې کی د وری د خرابې دو سره بیا او ری معمولا غاخونه لګامنتونه لري چې دغه سخت فاصله کې باندې دی وری د خرابې دو سر معمولا دغه لګامنتونه سړي د له بین دي او بل اخره غاخ نه تور وي نه خراب وي نه بل مشکل لري خپل دی وری د تکالیف او وجنه هغه غاخ خوري کی او بل اخره انسان خپل هغه غاخ له لاس ورکی نو په کار دغه په مجموع کې چې برس نارمل استفاده سي خصوصا کڅوک ډیر وخت نه لري یا ډیر ورته د غنی نو معمولا د شپې له خوا نه بيخي ضروري ده چې غاخونو د صحه د خولې د صحه لپاره دومره مسله دا ده چې کله مخدراتو کې وخت مخکې موږ یادونه وکړه مخدراتو کې بعض خلک د نسوار او سیګریټو د غشین استفاده کوي نو دا غشین په خپل چون دا په خپل ډیر ځله مشکلات پیدا کوي دا باید استفاده نه شي د دې نه سوار او سیګریټو له وجې نه سرطانونه د غاخونو یا د خولې د غدواتو سرطانونه پیدا کیږي نو په کار نه ده لدی نه باید استناب وسی تنها په غاخونو باندې نه بلکې په ټول صحت باندې ډیر بد اغیز لري او ټول اعضاء لکه ځیګر لکه معده لکه نور اعضاء د بدن دماغي سیستم باندې د انسان ډېر بد تاثیرات لري نو په کار نه ده چې لدی شي نه استفاده وسی نو کچیر ته لدی شي نو موږ تاسو اجتناب وکړو او دغه عملونه چې موږ تاسو ویل چې د غاښونو برس کول دي، د خولې پاک ساتل دي، دا مراد دي. نو انشاءالله مریضانو ته به ډېر بیا دوستانو ته مشکل نه وي او انشاءالله سه مشکلات به حل.
بله ډاکټر صاحب، عرب شو دې ته چې ډېری دوستان مو دي غوی وستون زلري، هغه دا چې پرته د کوم دلیل څخه یعنی په وخت باندې خپل غاښونه هم برس کوي او د دې ترڅنګ حفظ الصحه هم د خولې مراتوي، اما بیا هم د خولې یو ډول بد بوی لري. کچېرې غو سره نږدې نه مو ګورو داسې احساس کوو چې دوی خوله بوی کوي پرته د روژې نه او پرته د بل کوم حالت نه، دغه ولې رامنځته کیږي؟ یو بل دا چې آیا حل لاره هم لري او کنه چې دغه د خولې بوی ورکسي؟
بله، او مرسل جان، دا د خولې بوی په خپل یو مرض ده او دا یو پاتولوژیک حالت ده چې په مختلفو عواملو په مختلفو حالاتو کې منځ ته راځي. یو خدای چې کله غاښونه سوري سي کیویټي جوړ سي په غي کې په عام اصطلاح کې څورته چنجي وای، غاښونه چنجي وای، تور سي په طبي اصطلاح کې کیریس ورته وای، چې کیریس کله وای توروالی په غي کې هغه خالګاوې پیدا سي، نو په غي کې هغه غذایی پاتې پاتې کیږي. معمولا هغه جینې تازه داسې جینې چې ته برس نه برابرېږي د غي له وجې نه، دا کېدای شي بل ناسالم پروتیزونه لکه موږ تاسو به فکر کړی چې بعضې وخت یو څوک وایي چې ما د غاښونه مې پوخ کړي دي، خو باوجود د هغې هم د خولې مې بوی پیدا کړی دی له هغې سره، او د هغې په قد کې د ډوډۍ پارچې او شینه بندېږي چې دغه په خپله لامل د دې کېږي چې د خولې بوی پیدا کړي. دومره مسله دا ده چې د بعضې ویټامینونو کمبود ده، بعضې امراض دي لکه د ځیګر امراض، دا د خولې په بوی کې ډېر زیات رول لري، د ګردې امراض دي لکه تاسو یادونه وکړه، د معدې امراض دي. نو په مجموع کې بیا نو چې کله مریض خوله یا د وریو بعضې تکالیف دي لکه جنجیوایټس ورته وایي، په هغې کې کم بلیډنګ یا د وریو وینې کېدل منځته راځي. د دغې د وریو وینې کېدلو له وجې نه په خپله په خولې کې یو خاص قسم بوی پیدا کېږي چې ناخوشاینده بوی ده، او د هغې باید هماغه که چېرته د غاښونو د توروالي له وجې د غاښونو تداوی باید وسي، که پروتیزونه ناسالم وي پوخونه یا پام اصطلاح کې پوخ د غاښ ورته وایي، یا موږ طبي اصطلاح کې ورته کراونونه وایو، هغه کراونونه باید اصلاح سي، هغه باید وکتل سي، بلته باید سره جوړ سي چې تر هغو پورې چې هغه منفظونه یا هغه خالګاوې چې په هغې کې موجودې دي چې د هغې خالګاوو مخنیوی وسي، هغه بندې سي یا پروسس په دقیق شکل باندې جوړ سي چې تر هغو پورې مریض په دې شکایت نه وي.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ. دوستانو اړیکې ته به هم وخت ورکو تر څو چې هغوی هم کچېرې د په دې برخه کې پوښتنې لري خپلې پوښتنې هم د موږ سره شریکې کړي. دوستانو تاسو هم کولی شئ راسره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ، او د اړیکې شمېرې مو د 0999 45 40 او 0928 225 55 په دې شمېرو باندې اړیکه ونیسئ کچېرې کومې پوښتنې لري، خصوصا د خولې د حفظ الصحې په برخه کې، د غاښونو په برخه کې. کولی شئ چې خپلې ستونزې هم موږ سره شریکې کړي. اوربش اوریدونکو ته سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامونه مرسل زاده خور تا ته، او ترڅنګ محترم ډاکټر ته سلامونه کوم. میلا کوم چې جوړ روغ به وي، ورځ مو په خیر.
ډیر زیاته مننه د تاسو ده، هم ورځ په خیر وي. مهرباني کچیر پوښتنه لري خو په سر کې خپل ځان هم را معرفي کړئ.
مننه قربان سم عبدالقاهر وطن دوست سیم ماری کوم د پروانه نیولې ده. پوښتنه هو ډیر دي، غوږ به د درې پوښتنه وکم. هغه دا بعضي خلک چې دا واړه موسی کې مور را پیدا شوی نیو چې دا خپل راښنه سي، دا چنجنې داسې یو قسم زنګ غوندې لري او کندوي کې سره کمزوري کېږي. آیا ته دا څه دلیل دی او مخنیوي د پاره باید سړی شي وکي؟ یو دا او بل کچیر یو سړی راښ پړسېدل کنه، دلته داسې مونږ لیدلې دي او صورت کې چې راښو باسي، آیا دلته څونه مشکلات ورته پیدا کېږي؟ حتی چې یو سړی سره سترګې مړند سوي، یو داسې ډېر مشکلات پیدا کېږي، آیا باید د دې سره څه وشي؟ او کله چې سړی راښ یا زورې کنډولی شوی او دې صورت کې برمکوي، بعضې خلک وایي چې اعصاب راګې خطا کوي، آیا دا سړی ته زلل پیږي که نه پیږي؟ دا درې پوښتنې مړې جواب راکړي.
والنه په سر کو خبر درته غواړم د خوی پمن بلاری که هم دوستانو راخلو کچې تاسو هم پوښتنه لري اړیکه ونیسي، او ډاکټر صاحب هم ان شاء الله تاسو ته جواب درکې. سلامونه.
وعليكم السلام.
جوړ بخیر، ښه ستاسو سات مخه دي.
الحمدلله خیرت په
خو. مېرمنې څوک کوم زاینا دې رسېت مننه.
السلام
علیکم. علیکم سلام. مېرمنې څوک؟
پوښتنه جمعه خان
د ګلمن. جمعه خان مېرمنې پوښتنه کولري ډاکټر صاحب په خدمت کې دي.
بله ډاکټر صاحب، نو دا پوښتنه ده چې ډاکټر صاحب، ما تقریبا دوه میاشتې مخکې یو دانه غاښ ډېر درد کاوه، لکه کوم مخکې ورور چې پوښتنه وکړه، بیا مې برمکو په برمه دغې کې مې بیا یو رقم مواد دي په دې باندې مې بېرته ډک کړو، خو اوس غاښ درد ډېر لري او ډېر ورسره تکلیف یم. بیا ډاکټر ته ورغلم، اما هغه ډاکټر دا مشوره راکړه و چې زه دا غاښ وکاږم، کېدای شي ستا اصحاب کوم یو زیان ورسیږي. دا پوښتنه وه.
مننه، انشاءالله ډاکټر صاحب درته ځواب درکړي. ډاکټر صاحب، راپوشو د خاغلی وطن دوست پوښتنې، چې درې پوښتنې درلودې، وایي هغه ماشومان چې غاښونه چنجن کېږي، آیا دا معمولا په ټولو ماشومانو کې هم دغسې وي او کنه؟
د عبدالقاهر وطن دوست د ورور په سوال په جواب کښې به ووایم، معمولا د ماشومانو غاښونه د همدغې وجې نه خرابېږي. یو خو غټ مشکل دا هم ده چې بعضې لکه ویټامینونو کمبوت له وجې نه په ماشومانو کښې دغه مشکلات رامنځته کېږي، لکه معمولا د کلسیم او ویټامین ډي د کمبوت له وجې نه معمولا د ماشومانو غاښونه تورېږي مخکې له وخته، مخکې له دې نه چې هغه هغه خپل هغه شیدو غاښونه یا موقتي غاښونه چې وي چې هغه دوی چې دایمي راوخېږي، دغه د شیدو غاښونه د دوی تورېږي معمولا د مخې غاښونه. دا نو په هغه صورت کې کېږي دوی حس صحنه مراد کېږي، معمولا دوی خوږې ماشومان خوږه ډېره زیات استعمالوي او د خوږې د خوراک سره د خولې پېچ چې هغه تیزابي حالت چې کوم دی هغه لوړ دي. کله چې هغه لوړ لاړ شي نو د شیدو غاښونه نسبت دایمي غاښونو ته دا لږ کمزوري دي، نو د هغه تیزابي حالت کله چې په خولې کښې منځته راځي نو د هغې سره هغه د غاښونو تخریب منځته راځي، غاښونو توروالی پیدا کوي، غاښونه کرش کېږي، خوړل کېږي او غاښونه یې خرابېږي او بعضې ماشومانو ته حتی لا دردونه کوي. خو یو شي ته باید متوجه اوسېږو چې د ماشومانو کله چې خوراک کوي معمولا ماشومان مور او پلار هغه څه سره دومره پورې واړه وي چې کله هغه برس نسی کولای، نو مور او پلار والدین دې مسؤلیت لري د ډوډۍ د خوراک نه وروسته باید د هغې غاښونه که برس نه وي یوه نرمه پاکه ټوټې سره د هغې دغه غاښونه پاکي ویګوري سطرای کړي. نو دې صورت کښې به بیا انشاءالله دا مشکلات نه وي. وخت وخت باندې ډاکټر ته بوزي د هغې چیک اپ وکړي ویګوري چې دې کښې خو به څه مشکل نه وي. خو د موږ او تاسو معمول مشکل دا ده په افغانستان کښې چې تر هغې پورې موږ غاښ ډاکټر ته بو نه ځي، موږ او تاسو غاښ ډاکټر ته نه ور وړو چې ډاکټر صاحب ته زما د غاښونه وګوره چې په دې کښې څه مشکل شته که نه. نو کله چې غاښونه دومره حالت ته ورسېږي چې ډېر زیات خراب شي، یو دوه درې شپې د دردونو نه کیپ عذاب شي، بیا نو په درېیمه ورځ باندې بیا نو ډاکټر ته راشي او ډاکټر ته وایي چې ډاکټر صاحب اوس مې دغه غاښ یا د ما یا مې د بچي یا مې د بچۍ یا مې د کور والا نو دا غاښونه دغسې خراب دي. نو په هغه صورت کښې بیا چون که دوی په ابتدا کښې یو مرض تداوي وکړي یا محافظه یې وکړي نو هغه نه تداوي هم ښه نتیجه ورکوي او بل دا دی چې مریض هم نه پازابېږي، تداوي هم ښه نتیجه ورکوي. خو کله چې غاښونه داسې یو حالت ته ورسېږي چې ډېر زیات درد کوي، خراب شي، نو په دې صورت کښې بیا تداوي هم لږ مشکله کېږي او مریض هم په تکلیفېږي، ډاکټر هغه تداوي هم نتیجه نه ورکوي. خو یو خبره ده، یو خلک باید یو شی باید په یاد باندې وساتي چې د ماشومانو د غاښونو ویستلو ته ډېر زیات، ځکه هر یو غاښ په خپل عمر لري، هغه د عمر مطابق باید د شیدو غاښ څومره لاندې دایمي غاښ دوه پر درې حصې تشکیل شوی نه وي نو به د شیدو غاښونه باید لرې نه سي، ځکه بعضې دغه د شیدو غاښونه رهنمود د دایمي غاښونو دپاره دي. بعضې وخت داسې پېښېږي چې هغه کله چې مخکې له وخت نه چې دوه پر درې حصې لاندې دایمي غاښ نه وي تشکیل شوی نو هغه غاښ وباسي، بیا هغه غاښ د دې توانمندي نه لري چې هغه د ورځې شخص یو دوې راووځي او یو سالم غاښ په حیث باندې له هغې نه استفاده وشي، هغه امپکت بیا هغې ته وایو، موږ هغې ته وایو، نو هغه بیا امپکت یا په ورۍ کښې دننه پاتې کېږي، د هغه ځامې کښې دننه پاتې کېږي، بالکل راوځي نه. ډېر داسې مسایل پېښ شوي دي، ډېر داسې مشکلات شته، خلک موږ لیدلي دي، مریضان موږ لیدلي دي چې حتی یو دانه غاښ یې هم نه ده راوتلی تر ځوانۍ څوارلس کلنۍ پورې، یو دانه غاښ په خولې کښې نه څه کړی چې د شیدو غاښونه له منځه تللي. نو دا ټول د همغې وجه کېدلی شي. او بل یې د غاښ د پړسوب په باره کښې دوی وویلې چې غاښ مې پړسوب لري، فکر کوم
او بله پوښتنه یې هم دا وه چې غاښ چې کله خراب سي، یوه پوښتنه دا وه چې غاښ چې کله وپړسېږي نو ډاکټر ته چې کله ور سي، آیا په دغه حالت کښې د یو چا غاښ وباسل آیا نورې ستونزې هم ورته پیدا کوي او که نه؟ او بل دا چې وایي غاښ چې خراب سي څنګه مثلا باید ورته تداوي وسي او که چېرې وباسل شي آیا کومه ستونزه خو ورته نه پیدا کېږي؟
نو د غاښ خو کله چې خرابۍ په غاښ کښې پیدا کېږي په کار دا ده چې هغه ریستور شي، ریستور مطلب د مونږ په طبي اصطلاح کښې ریستوریشن ورته وایي یا په عام اصطلاح کښې ډکول د غاښونو ورته وایي. نو په هغه صورت کې کله چې غاښ پړسو پیدا کوي یا غاښ التهابي کېږي معمولا هغې سره مخ پړسېدلی وي، له هغې سره غذامه پړسېدلی وي، درد ډېر شدید وي. په داسې حالاتو کې د غاښ ویستل جواز نه لري. نو په داسې صورت کې به مریض ته تداوي شروع کېږي، دوا به ورته ورکول کېږي چې تر هغو د هغې هغه التهابي حادثه چې ده د هغې فشار کم شي. که چېرته پړسوب ډېر زیات وي، مشکلات ډېر زیات وي، آپسې ډېره غټه وي، نو په کار داده چې هغه اول آپسې شخص شي او هغې ته تداوي انټي بیوټیک شروع شي چې تر هغې پورې دغه تداوي تر هغو دغه التهابي حادثه کمه شي او له هغې وروسته بیا په غاښ کې مداخله وشي. نو په هغه صورت کې چې کله غاښ ډېر زیات پړسوب لري او ډېر مشکلات لري یا آپسې ډېره قوي، نو په داسې صورت کې د غاښ ویستل یا په غاښ کې مداخله کول د مریض سره کومک نسی کولای، بلکې مریض ته مشکلات ډېری. خو په هغه صورت کې که چېرته داسې وي چې د آپسې ډېره غټه وي، پړسوب وي، ګزکي په عام اصطلاح کې یا التهاب موږ ورته وایو چې دا زیات وي، نو په داسې صورت کې شق ضروري ده. شق به ورته کېږي، هغه آپسې به تخلیه کېږي، خالي کېږي به، چې تر هغو په هغه ساحه کې د التهاب هغه فشار چې کوم ده هغه قطر راشي او انټي بیوټیک ورته ورکړل شي تر دوه درې ورځو پورې، معمولا تر شپږ ورځو پنځو شپږو ورځو پورې دې ته تداوي کېږي. د دوایي تداوي البته، خو چې کله دوایي دا درې ورځې وخوري التهابي حادثه کمیږي، له هغې وروسته بیا ډاکټر په دې کې مداخله کوي، پاکي او تداوي کېږي، ګوري، اکسرې ورته اخیستل کېږي چې آیا روټ ریزرپشن خو به نه پیدا کړی یا ریښو هغه ویلې کې ویلې شوي خو به نه ریښو خوراک یا روټ ریزرپشن سببت ورته وایي چې ریښې ویلې شوي وي او قسم دغه د ریښو بېخونه افکټ موږ ورته وایي، یا څوکې د ریښې چې دي دا خرابې شوي نه وي، دا افکټونه خلاص شوي نه وي، کانالونه خلاص شوي نه وي. نو په هغه صورت کې بیا د غاښ قابل د تداوي دی، او که چېرته داسې مشکلات وي چې آپسې دومره غټه وي چې هغه غاښ کې روټ ریزرپشن پیدا کړی، هغې کې پولیپونه پیدا کړي، نو په داسې صورت کې بیا د هغه غاښ تداوي اکثریت ته ډېره نتیجه نه ورکوي. نو په کار ده چې هغه باید بیا لرې شي او د هغې په جای باندې امپلانټ یا
بله دوستانو، تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اوري. ډاکټر صاحب، جمعه خان پوښتنه درلوده، وایي غاښ مې ډک کړی و وروسته د څو مودې نه، وایي درد ورته راپیدا سوی دی، او کله چې بیرته ډاکټر صاحب ته مې مراجعه وکړه، وایي ډاکټر صاحب راته وویل چې که چیرې دغه غاښ وباسو نو هلته د اعصابو ریښې شته دی چې ورته کولی سي ستونزې راپیدا کړي. تاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
نه، په د اعصابو ریښو ته خو څه مشکل نه شي پیدا کولی، خو یو مشکل دی. ما مخکې وویلې چې کله التهابي حادثه وي په هغې صورت کې د غاښ ویستل هم ناممکنه په دې شي چې خپله دغه التهاب چې په هغه ساحې کې موجود ده دا اسیدي خاصیت لري، د اسید تیزابي خاصیت لري، او انستیزي چې کله مونږ مریض ته ورکوو دا موضوعي انستیزي ده، یعنی لوکل انستیزي ده، نو دا انستیزي په خپله قلبي خاصیت لري. داسې کله تیزاب د قلوي یا قلوي د تیزابي محیط ته ځي نو دا یو بل خنثی کوي، هغه انستیزي سم تاثیرات نشي کولی خپل. نو دغه یو مشکل دی. دغې له وجې نه اکثر ډاکتران مریضانو ته دا خبره کوي چې اوس نه کېږي یا مشکلات جوړوي، خو هلته مشکل خبره دی چې التهابي حادثه ډېره زیاته قوي وي، نو هلته هغه کله چې انستیزي ورکوي هغه انستیزي هغه ساحه نه اخلي. نو داسې معنا لري لکه یو سړي چې غاښ ته لرې کوي او هېڅ انستیزي نه ورکړي او بیا انستیزي له هغې نه غاښ لرې کوي، نو دا به ډېره سخت دي مریض لپاره، ډېر زیات مشکلات جوړوي. حتی فیشل پارالایزس د مخ فلجونه، دماغ فلجونه دا ورته پیدا کېږي، ډېر زیات مشکلات پیدا کېږي. نو هغې سره باید ډېر زیات احتیاط وشي، تر هغو پورې چې انټي بایوټیکو یو څه اندازه دوز واخلي چې تر هغې پورې التهابي حادثه کمه شي، فشار د التهاب کم شي، له هغې وروسته بیا په غاښ کې مداخله وشي چې یا تداوي شي او که یې تداوي قابل نه وي نو بیا ریموف شي له هغه ساحې نه لرې شي هغه.
بله دوستانو، تاسو هم کولی سئ چې همدا اوس سره اړیکه ونیسئ په 0995 او 0225. ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاښونو متخصص د موږ سره په خپرونه کې دی، که چیرې پوښتنه لرئ خپلې پوښتنې راسره شریکې کړئ. سلامونه.
السلام علیکم.
علیکم سلام، جوړ په خیر، ښه ستاسو سات مخه دی؟
وخیرت الحمدلله. مرسل زابی خور تاسو شایست، تاسو ته سلام ګران ډاکټر صاحب، ته سلام.
علیکم سلام، بخیر اغلی خبرونه ته ورور مې روانې. څوک لکم زیا؟
راځم هم تارې ما د ایمن ولایت نه دالي ولسوالۍ ته خورتي ما د ډاکټر صاحب په پښتنه ده د محمد دی او د خپلم د غاشو تکلیف لرم نو دا تور چپونه کې مز غاشو نه دواړه دایته انو ډېر دردونه کوي بس درد چې په ازادي ولې چې څه څه مکشل یم دی نو د دغه علاج کرا اوسوي د ډاکټر صاحب تر جهان نه.
بله پوښتنه دا ده چې آیا تاسو غاښونه تور سوي دي که نه که جوړ دي یوازې درد کوي که څه رقم دی؟
ټپونه یې کړي دي او درد هم کوي.
ډاکټر صاحب ته مو مراجعه کړې ده ورور؟
و یو غاښ مو کښلی دی خو هغه بس کله دا د درد ګولۍ ورسره خورو نور مې څه خاص سر نه دي په ګرځولی که چیرې ډاکټر صاحب علاج را وسوي نو بیا به دغه وکړو انشاءالله.
بله ډېر زیاته مننه د اړیکې نه دی ښه وخت انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي او بیا هم ورځو بلې اړیکې ته وګورو چې څوک له کوم ځای. سلامونه وخت په خیر. بلې سلامونه. علیکم سلام مهربانی تاسو غاګه ورما څوک له کوم ځای نه مړی کني ولې د رادیو غاګ ټیټ کړئ کولای شي د ټلیفون لاله د مخاګ واورې ورور. بلې متاسفانه دوستانو هیله ده چې کله اړیکه نسی یو مناسب موقعیت وټاکئ وروسته د هغې نه اړیکه ونیسي نو ستاسو په خبره به موږ هم پوه شو. سلامونه وخت په خیر. علیکم سلام په خیر اغلی ورور خبرونه ته مهرباني څوک له کوم ځای؟
د هلمند د ولایت لشکرګاه نه خبرې کوم. ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده زما غاښونه درد کوي او چې یخې اوبه وڅښم بیا تور سوي دي او بور دي غاښونه مې.
اها تور سوي دي درد کوي او نور
درد کوي و درد کوي بس تور سوي ده ما باندې بس توریږي قرار به سره جیږي ما باندې توریږي دا نور غاښونه کوي.
بله ورور ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري؟ مهرباني ډاکټر صاحب پوښتنه ما کچیر دی ورور نه لري
ورور دا غاښونه دي د خوږی یا ګرم او یخ سره بریښي که صرف د ګرم سره بریښي او که خوګم چې کله وخوري بیا بریښي درد کی فرق هم ساتي.
بله ورور اورې غاګ د ډاکټر صاحب پوښتنه دا وه کله چې خواږه وخوري یا یوازې یخې اوبه وچکئ تاسو غاښونه درد کوي که نه معمولا همیشه د تاسو غاښ درد کوي؟
یخې
اوبه وچکه به غاښونه مو درد
کوي.
اها او
خواږه
هم سامه ده سامه ده ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب وایي. ډاکټر صاحب دواړه ورونه مو له هلمند اړیکه نیولې وه تقریبا د دواړو پوښتنه یو ډول وه وایي غاښونه مو درد کوي تور سوي دي او د دې تر څنګ دغه اخري ورور مو چې اړیکه نیولې وه دوی پوښتنه دا وه چې کله چې زه یخې او د دې تر څنګ خواږه او دغه شیان هم چې خورم غاښ مې درد کوي خو که چېرې بیرته په ګرمې اوبه خولې ته واچوم یا هم ګرمې وساتم بیرته جوړیږي. تاسو وینا د غوته څه ده؟
زه د اول ورور خو چې د بخنې سره د دې تلیفوني لیکې د خرابوالي له وجې نوم نه سو له هلمند اولین ورور چې کوم اړیکه نیولې ده چې د غاښونه درد کوي نو غاښونه به ځکه درد کوي معمولا دی باید یو تکړه لایق ډاکټر ته ولاړ شي چې وګوري چې د دې په غاښونو کې کوم ځای کې کیویټي یا هغه سوري موجود دي نه دي د هغې له وجې نه درد کوي. آیا دا پیراډنټل دردونه دي یا فرضاً د نور مشکلاتو له وجې نه د دردونه دي دا باید یو ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته داسې وي چې د دې غاښونه سوري وي نو په کار دا ده چې دی دغه خپل غاښونه چې دي دا باید ډک کړي دا باید تداوي کړي. د هغې تداوي له وجې نه ګوره موږ تاسې کوروالی د غاښونو درې کټګوري لرو. اوله ده دوهمه ده او درېیمه ده. دا جواب تقریبا د دې بل ورور د سوال هم ده. نو کله چې اوله کټګوري کې غاښونه خرابېږي هغې کې دومره ډېر مریض ته احساس نه کېږي. کله چې دا له اولې نه دویمې ته داخلېږي په دې صورت کې دا له یخو اوبو او له خوږې سره ډېر زیات حساس کېږي دا دردونه. کله چې یو غړپ چای یا ګرمې اوبه ورباندې کېږي هغه خوږه له هغې نه لاړه شي هغه دردونه حرامېږي. او بل اخره دی یخوالی له وجه نه چې کله غاف دغه سوي چې وینې چې ګارانتی نو هغه سره دغه درسي د اولی مرحله نه دویمه مرحله ته داخل شوی دا مثلا دا په داسې حالت کې دا باید د ډاکټر ته مراجعه وکړي ډاکټر به یو ایکسری وکړي چې ته معلوم شي چې دا په کومه اندازه باندې تخریب شوی دی چې آیا صرف همدغه له اولی نه دویمه ته تللی کله دویمه نه د درېمې حالت ته نږدې شوی دی نو په دې صورت کې ریسټوریشن یا د غاښونو ډکول لازمی دی ضروری دی باید وسی او کچیر ته تسوی چې د دومره تخریب دی غاښونو من سره غلی وی چې غاښب دی غاښونو چې کوم دی اغه ته نږدې شوی وی چې معمولا په دې حالت کې ګم د سی مې کې د پاره بیا ارتفی یا روټ کینل تراپی مونږ ورته وایو چې په عام اصطلاح کې عصب کشي ورته وایي چې عصبونه لري کیږي نو هغه باید وسی غاښونو عصب باید لري سی هغه کانالونه صفاسي برته سلسي یعنی هغه کانالونه برته باید دکسي برابر سي او لسره برته دغه دکسي نو ان شاء الله د دې سي ورونو د دې دوستانو مشکلات به حل سي نو دوی فکر کوم له اوله مرحله نه دویمه مرحله ته غاښونو مشکلات نلی یو تکړه او متخصص ډاکټر سره د مشوره وکي چې تر څو پورې د دوی د غاښونو د ریسټوریشن یا دوباره ډکولو او د دغه مشکلاتو د حل کولو ورسره کومک وکړي.
بله همدغه هم وخت دی کچري وخت بیا وربندې ډېر زیات تیسي کولی سي چې نورې ستونزې هم ورته پیدا کړي. ډاکټر صاحب دې ته بوره شو چې ډېری کسان دي چې مثلا غاښونه یې ډېر خراب سوي وو سي ډېر وخت پرې تیریږي وروسته د غینه د سرطان اته مشکل هم ورته پیدا کیږي یا د سرطان ناروغي هم ورته پیدا کیږي د غاښونو. تاسو وینا په دې برخه کې څه دی هغه دوستانو ته چې خپل غاښونو ته پاملرنه نه کوي؟
بله مرسل خوري مشکل همدلته ده کله چې یو انسان د خپل غاښ په ابتدا کې خراب سي او دې ته لږ لږ دردونه وکړي او دی په خود سرانه دواګانو استفاده کوي خود سرانه دواګانو سره هغه د دې دردونه آرام سي او بالاخره د درېمې مرحلې ته داخل سي چې نیکروز دی د پالپ نیکروز یا د اعصابو د غاښ یا اعصابو نیکروز من سره سي داسې حالت کې بیا نو دغه غاښ هیڅ درد نه کوي که د څومره خرابې د غاښ درد نه کوي او بالاخره نو هغه ساحه خراب شوې د کانالونو ته دننه ډوډۍ او غذایی مواد او ورکوزي کې او هلته پاتې کېږي چې هغه نه له بور سره راویستل کېږي نه په کولي کولو یا غرغرې کولو سره هغه صفا کېږي چې په جز د دې چې هغه لاړ شي هغه مشخص خپل ډاکټر ته باید لاړ شي چې تر غوښه کانالونه را پاک کړي سوتری کړي او بېرته ډکي نو په داسې حالاتو کې چې هلته غذایي پارچې پاتې کېږي معمولا په داسې حالاتو کې بیا د غاښ په دېخ کې یو قسم پوخانۍ غوندې پیدا کېږي داسې اوبه غوندې کوي دا خو درد نه لري په داسې حالت کې دا هغه حالتونه دي چې بیا ورو ورو دا په دې باندې بدلېږي چې کله چې ځان یې هډوکي ورسره جوړېږي اوسپینلایټس یا سرطانونه ورسره پیدا کېږي چې سرطان هم د همدغه بار بار تخریب د حجراتو د غاښونو د تخریب د حجراتو نه منځ ته راځي او سرطان وایي همدغه ته چې بار بار یو بدن کې عضوې حجرات تخریبېږي او بېرته د هغې د ترمیم دپاره کوم پروګرام نه وي نو همدغه وجه ده چې سرطانونه منځ ته راځي نو په کار دا ده چې د غاښ په ابتدا کې مشکل حل شي او که په ابتدا کې فردن یو سړی داسې صفی نه لري چې یو داسې جي ته لاړ شي چې هلته ډاکټر موجود وي ډاکټر ته ورشي تر څو دغه خپل مشکلات ورته ووایي او ډاکټر په منظمه توګه باندې هغې خپله تدایي وکړي. خو یو مسله بله هم د خورې هغه دا ده چې انالجزیک معمولا زیات استفاده کول د غاښونو د درد دپاره دا مناسب نه دي. د هغې وجه دا ده چې دوی مریضان معمولا د درد ګولۍ استفاده کړي نو هغه درد ورک شي نو بیا فکر دي نه چې دا خو ما درد نه کوي نو که تووالی وي هم نو خرابه بیا ورسره ګورو نو همدغه ده چې بیا د انسان هغه حجرات د غاښونو تخریب کړي او بالاخره د سرطانو خواته ځي. ډېر داسې مریضان مونږ لیدلي دي تنها په غاښونو کې نه په خولې کې غیر نارمل بعضې وخت د وریو سره یو غیر نارمل حجرات پیدا کېږي چې معمولا خلک یې ډېر زیات متوجه کېږي نه ورته دې خبرو ته دغه په خپل باعث د سرطانونو کېدای شي. نو په کار ده د سړی خپل صحت او خپلې خولې ته خصوصا ځکه چې خوله د هضمي سیستم لومړنۍ دروازه همدغه خوله ده.
بله
که چیرته غاښونه صحیح کار ونه کړی شي یو سړی غاښونه له لاسه ورکړي او بېرته د هغې د ساتلو یا د هغې د ریسټور کولو یا د هغې دپاره پروتیزونه یا امپلانټ یا یو بل شی ونه لګي چې تر هغو پورې بېرته غاښونه دی لاسته راوړي مصنوعي شکل باندې چې دی خوراک وکړي نو دغه د غاښونو ډوډۍ میده کول چې کوم دي دا معدې ته یعنی نه میده کړي معدې ته کوزي کې چې معده بیا د دې توانمندي نه لري چې هغه د غاښونو کار سرته ورسي ځکه غاښونه ځان ته کار لري
په خولې کې بیل انزایمونه دي چې هغه له ډوډۍ سره یو ځای کېږي او بالاخره معدې ته کوزیږي، نو هغه غاښونو د غاښونو د نه میده کېدو له وجې نه چې غاښ ځای نه لري له لاسه یې ورکړی یا درد کې په هغه طرف باندې خوراک صحیح نشي کولی، نو دلته د ډوډۍ هغه صحیح هضم صورت نه نیسي او معده خپل کار نشي کولی، بیا د معدې نه پسې کولمو ته د بیا جذب صورت نه نیسي صحیح، چون دا خو داسې ده چې یو له بل سره تړلی سیستم ده، نو دغه انزایمونه یو د بل د پاسه کاری کی کوم انزایمونه خپل کې دی هغه بیا په میتی کې نه کاری کی، بیا میتی کې نور انزایمونه او تیزابونه د هغه بیا باندې کاری کی کیمیاوي مراحل په دې باندې کیری کی بل اخر کلمو ته د جذب لپاره لګل کی، نو کله چې په خولې کې دا ډوډۍ سي میدان نه کړی شي نو هغه میدان نه شي کولای، نو په دې سره مریض د میتی ته تکلیف هم پیدا کیږي، سوې جذب هم پیدا کیږي، د کلمو کې جذب صورت نه نیسي، مشکلات ورته پیدا کیږي، او د په مجموع کې دي دي تاثیرات په ټول بدن باندې، ځکه چې انسان په بدن کې چې دی کوم شی خوري هغه جذبېږي نه، نو خدای خود کمبود دی هر شي سره مخ
دی،
په کار دا چې انسان خپل غاښونه سالم وساتي تر څو پورې
بله دوستانو تاسو هم کولی سي چې را سره په خبرونه کې ونډه واخلي، روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اوري، او په دې خبرونه کې ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاښونو متخصص په خبرونه کې را سره دی، تاسو پوښتنو ته به ځوابونه وایي، که چېرې پوښتنې لرئ نو کولی سي په 0995 40 50 او 0928 225 50 شمېرې باندې را سره په اړیکه سي. سلامونه، وخت بخیر.
السلام علیکم. تاسو محترم ډاکټر صاحب سلامونه نګی وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه. څوک له کوم ځای؟
هغه امیر د جلال آباد نن تاسو سره خبرې کوم. د محترم ډاکټر صاحب نن دغه پوښتنه ده، دغه امپلانټ چې سره یو کې دا څه اختلاط دی او کینې دی، او بل پوښتنه مې راغله دا دغه چې کله دغه بعضی ورونه چې دغه یا استراچانو کې هغه خوب شي ورسره دغه خپلونه دغه ډیر شدید دردونه دوه درې ورځې تلو ورځې حتی هغه کوي دغه علت په څه کې ده؟
سامد ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې. ډیر زیاته مننه. او بل اوریدونکو ته هم دوستانو واتسو وګورئ چې څوک دی. سلامونه، وخت بخیر. سلامونه، وخت بخیر.
بله
سلام، خسته ساتون خدای.
سلام علیکم.
علیکم سلام، جوړ بخیر.
سلامونه، یکی دنیا
منو فریق چی جور او رو خوش خوش شر باید. ادیر زیاد تمانه نا چوک مری کنی ولی
سرزیاد تمانه نا کم سر از محمد دکندار ولد
بخیر اغلی دکندهار نا کچیری پوختنه لره میره بانی وکڑی خپلا پوختنه در دکتر سیب نو پوخته
داغه زمای ملگری دی دا غشنی سد درد کنی نا دی دا غشن سد تازر دی
څنګه درد کوي؟ غاښونه تور سوي دي، جوړ دي، یوازې درد کوي، څه رقم دي؟
غاښونه اگر ځان پاک کړل دي
څنګه؟
نو
بل
څه ځان خوړل دي نو د دې چې تازه دي غریب.
ښه ښه، سامه ده ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ځواب درکړي. ډاکټر صاحب ورور مو د ننګرهار نه اړیکه نیولې و، تاسو دغه په ځواب کې څه ویل لرئ؟
شن دی غمیر ورور د پښتنې په جواب کې بزدا وایم، هر تداوی خپل اختلافات لري. یعنی کوم د سی وایو چې توک یو غاخ د کوي یا غاخ سب کشکی یا فرغن امکان لګي دا اختلاف نه لري، خپل اختلافات هر 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 تداوی خپل اختلاف لري، او دی غیر اختلاف لپاره بیا ډاکټران هغه خپل تدابیر نیسي. امپلانټ هم خپل مشکلات لري، بعض وخت دا سی وی چې اغه کوم اډوکه یا ځان یا غډوکه یا بون میجرمنت صحیح نه وي، یا فرضاً د دې توانمن دی نه لري چې په دې کې دی امپلانټ وسی، نو هغه کې دوی امپلانټ کوي، نو معمولا په داسې حالاتو کې بیا نتیجه نور کی دا اغه ساحه چې دا هغه ته لومړی باید بون کرافت وسی، د کرافت نو وروسته لکه نغه ته مصنوعي هغه په استلاب مواد یا غوړ چورې شکیږي یا غوړ چورې چورتیږي، سرغه هغه د غاخ جز وګرځي، سرغه د غاخ ضخامت غښت، کله چې غاخ ضخامت غښت او لږ ورته بیا پرې کې امپلانټ کول دا بیا نسبتا اختلافات کم وي، مشکلات کم وي، نو امپلانټ په خپل مشکلات لري، توروالي منستر اوري یا ویلې څنګه تاسو مخکې دې ته اشاره درلود را جوړو کو ویلې منستر اوري خپل اختلافات لري، مشکلات لري، خو نن سبا سترینه تداوی سده یا محفوظ ترینه تداوی هغه سده غیم پلانټ ده،
زکات دی اغه اختلاط ها کی کم دی نسبت نور تداویان او نتیجه مخنه نتیجه ده خو په دې شرط دی په یو تخصصي شکل باندې اغه امپلانټ وسی نو کله چې په تخصصي شکل باندې او دغه ټول جوانب په وسن جوول سی دی امپلانټ کوالټي چک سی دی کوالټي صحیح ده نه ده لږه ورسته نو بیا کوله کول سی اختلاط لری ورکی بعض وقت خو اکثریت نه ورکی نو مشکل به حاصل بل اغامیر ورور دی دردونو جغاخ دی ورسته دردونو ته اشاره وکړه دا معمولا هغه غاخونه چې ډیر زیات التهابي وي یا ډیر زیات خراب شوی وي یا فرضاً داسې غاخونه وي چې هغه لکه وستلو کې مات دي دغې راوستل معمولا دغه کېږي دا مشکلات پیدا کوي هغه نرف یا هغه عصب د هغه ساحې چې دا هغه متضرر کېږي بار بار هغې باندې فشار راځي ګرد چې په هغه ساعت باندې خودي تفانسزي ورکول شوي مشکلې نه وي خو کله چې دغه غاخ ماتیږي او بیا دی کوټې کوټې در او باسي د ډاکټر نو معمولا په داسې حالاتو کې بیا د هغه ضربه په هغه عصبو باندې واردېږي چې د هغې دپاره بیا ډاکټر باید خپل هغه حالت ګوري نو د مغه مطابق بیا دوا ورته توصیه کېږي چې دوا باید معمولا ورته توصیه شي تر هغې پورې چې دغه عصبي دردونه د دغه غاخ د مربوطه دردونه باید کنټرول شي نو هغه د دوا سره بیا کنټرولېدی شي معمولا مشکل دلته ده چې بعضې خلک صرف انټیبیوټیک او انالجیزیک ورکوي نو دغه انټیبیوټیک او انالجیزیک د هغې هغه دردونه نه شي آرامولی حتی تر میاشتو میاشتو ما داسې مریض لیدلی چې غاښ یې ویستلی ده تر شپږ میاشتو پورې ډېر شدید دردونه تېر کړي دي شپږ میاشتې پس چې راغلی ده یا تداوي شوی ده د هغې تشخیص شوی ده له هغې وروسته بیا هغه ډېر په یو عادي دوا ډېر یو ارزانه دوا او په یو قسم دوا باندې هغه تداوي شوی ده او هغه مشکل حل شوی ده معمولا بعض خلک نه متوجه کېږي دې کارونو ته د عصبي دردونو یا د عصبي ضربې دپاره دې ته دوایانې ورکړي نو دغسې بعضې وخت هغه مریض بیا داسې مشکلات تیري او ګالي بېچاره تر هغې پورې چې یو تکړه متخصص ډاکټر ته ځان رسوي او هغه بیا په دا د مریض هسکي اخلي یا تاریخچه یې اخلي پوهېږي په دې باندې چې د غاښ ویستل شوی ده او هغه په ټوټې ټوټې یا د مات شکل باندې ویستل شوی ده نو دې ته ضربه رسېدلې دی دې دغه عصب ته د هغې دپاره بیا تداوي ورته شروع کړي هغه مشکلات یې حل کېږي
ډاکټر صاحب ورور مات چې د کندهار نه اړیکه نیولې وه وایي غاښ درد کوي البته کوم دوست وو او د دې تر څنګ غاښونه یې په عامیانه ژبه کچېرې وایي تور سوي دي او د دې تر څنګ چینجې خوړلې دي تاسو وایي نه دوی ته څه ده چې دوی باید څه ډول مخته ولاړ سي
د دې ورور د سوال په ارتباط باندې به ووایم چې راز محمد ورور دا پوښتنه کړې وه نو خبره خو دا ده چې دی وایي چې د ملګري غاښونه مې تور سوي نو کله چې غاښونه تور سوي وي په داسې صورت کې باید دی ډاکټر ته لاړ شي تر هغو هغه توروالی پاک کړي سپری کړي په هغې کې دوا کېږي تداوي ورته شروع کړي تر هغې پورې چې دی د مشکلات حل شي او که چېرته دی داسې کوي چې داسې تداوي غواړي چې فرهم دا توروالی بالکل پخپله ختم
شي
معمولا خلک همداسې یو سوال کوي یا عام خلک همداسې یو سوال کوي چې داسې یو شی دی مونږ ته وښایي زمون غاښونه تور نشي خو دا شی امکان ځکه نه لري مرسل خورې چې تقریبا د زرونو کلونو را په دې خوا په دې باندې ریسرچ او سروې روانه ده چې د غاښونو د توروالي لامل پیدا کړي لامل نه ده پیدا شوی او مختلف عوامل دي چې په دې باندې تاثیرات لري غذایي مواد دي په غیر مسلکي شکل یا غیر اصولي شکل باندې د غذایي موادو استفاده کول دي معمولا ګرمه ډوډۍ خورو بیا ورسره یا یخې اوبه اضافه استعمالو یا فرضاً یخ پیپسي ورسره استعمالو دا په خپله په غاښونو باندې یو نوه ضربه واردېږي ډیمنرالایز کېږي غاښونه ضعیفه کېږي سنسیټیو کېږي حساس کېږي توروالی پیدا کوي نو دا ورور دې داسې چل وکړي چې ډاکټر ته دې ولاړ شي دغه توروالی په دواو په شینو باندې نه کېږي دا پروسیجر غواړي یعنې کار غواړي ډاکټر باید په دې کار وکړي توروالی پاک کړي او له هغې نه وروسته دې ته د غاښونو کوم غاښ پوښ ضرورت وي هغه ورته وکړي هغه پروسیس هم ورته تکمیل کړي هغه رستوریشن هم ورته وکړي نو دا ورور به دا مشکلات به حل شي او در غیر ازو چې دی ووایي چې یاره ما ته دې داسې دوایي را وکړي
بله واقعا ډاکټر صاحب ډېر زیاته مننه به هم په لاین کې اوسې یو څو اړیکې بره واخلو او د دوستانو پوښتنې چې پاتې دي هغه به هم ځواب شي دوستانو روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اوري او ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاښونو متخصص د موږ په خپرونه کې حضور لري البته د تلیفون له لارې موضوع مو ټاکلې ده د خولې حفظ الصحه او د غاښونو ساتل چې تاسو هم کچې پوښتنې لري په دغه برخه کې موږ سره کولای شئ چې اړیکه ونیسئ 0995 40 50 او 0 8 22 50 55. سلامونه وخت بخیر.
ما زه علامه جن له المن ولایت له واشتر او سوالیه خبر کوم. ما دا شخص پښتون ده. ما دا د زایم غاښونو تورسوي دي رجیدلې دي. دا شخص دا دغه راکیه درمه او زریشته شي چې خو تا ور ته کی دا وکړم کته په کوم کدا را سي پاتو دي او د مې راښمه کښې دې پر یو میاشت پر مخې یو تلو راښمه کښې ځان دا راښمه چې مخې دې دا غره هیڅ مو دماغ کمزورې شي دا د وای دا ښه صاحب
دا غره شرایط نو ور دا غافونه دې وستلې دي دا سالم وو تل ماتوي
ټوټي ټوټي شکل باندې یا دا شنجام کوکړیو ما وینه تورسی
نه دما پښتنه دا د کله ډاکټر ته دتا غاخ وسته تر ما څو خو نه دا ټوټي ټوټي خو نه دراوستلې
ا پاسی پښه تاسو شي خرشه رشه یو دغه نه رشه ماته سی هغه پاته سی هغه دوري پراوه وشته یو کوری کې پاسی پاته سی
بله یعنی غاخ مات سوایو
وا او رحیم پاتیو
سال سامد سامد ډاکټر صاحب نور پښتنه خبرونه نه لري ورور نه
نه
سامد سامد ډاکټر صاحب پښتنه ته ځواب ورکړي تاسو د رادیو د لارې کولای سي چې خبرونه واوري او ان شاء الله ډاکټر صاحب هم تاسو ځواب درکې بلې اړیکې ته هم ورسو وګور چې څوک لکم زینې په اړیکه ده بلې سلامونه وخت به خیر
وعلیکم السلام
خاسته ساتم کده مننه مهرباني څوک لکم زه
ډاکټر سلام عبدالحمید خبرې کوم د کابل
حمید مهرباني کاچیر پختنه لری خپل پختنه مطرح کړی
پختنه مې ډاکټر صاحب نه دا چې ما یو لوخی ده وکلنه دا اوس یو وکلنه ده هغه د دې پختنه نه مخکې له تل مخه غاښونه ده د ترش مسول لیکن اوس ډډ ور دي او دا د ځان غاښونه څورم دي چې جو غلې دي آیا اوس کول شم چې دې د غاښونو کو باسم
بله ډاکټر صاحب تاسو ته جواب ته کی بله عمر ډاکټر صاحب وکاله ده
وکاله نه ده اوس
مننه حمید ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب ترکوي کولای شي چې رادیو واوري ډاکټر صاحب اورور مو محمد محی الدین چې اړیکنی ولی وادو ویل چې غاخونه خراب سی وی دي خصوصا د زامي غاخونه او ځین غاخونه وباسي لی دي او دغه غاخونه هم تور سی وی دي څنګه وکړي اي غاخونه وباسي کچري کومه بل د حل لار لري چې غاخونه ترمیم سي
لکه مخکې چې موږ یادونه وکړه دا ورور ته هم وایم چې غاښونه د چکل تورمی دا باید ته باید د دې توادار نه اوسې چې د غاښ تور سوې دي نو به باسه دا نو د وستل د غاښونو یو عضو د بدن له لاس ورکول دي بس یو انسان فکر وکړي چې یو انسان لاس درد کوي او دای د ډاکټر ته ورسې چې ډاکټر صاحب ما دغه لاس راقته کا نو داس یو معنا لري نو په کار نه دا تر هغه پورې چې ډاکټر جواب نه ورکړي ډاکټر نه ورته ویلي چې د دې تداوی ناممکن ده نو تر هغه پورې دې تا خپل غاښ نه باسي او غاښ ته تداوی کی یو تکړه ډاکټر ته دی ورسي بل دې ورور دا ویل چې ما غاښونه وستلې دي او په اعصابو مې سره فشار وي نه پیګم کدا خبره وکړه ده نو اخر خو مشکل دا چې ما پښتنه تر وکړه چې غاښونه ټوټي ټوټي وستلې دي ولې چې نه غاښونه ریښې پاتې دي او غاښ وستل سوی ده نور غاښ نو غاښونه د ستل سوی چې ډاکټر نه غاښ مات سوی ده او د ریښو وستلو کوشش نه ده کړی نو هلته اعصاب موجود دي هلته ژوندی جسم پروت ده چې غاښ ریښې دي هغه دردونه کوي هغه مشکلات جوړوي چې دا په خپله د انسان په ذهن باندې د انسان په دماغ باندې ډېر بد تاثیرات لري له دې سره انسان کما اوسې د کیږي دا باید یو تکړه ډاکټر ته ورسي چې ترغه پورې دي عکس وخت سي د غریشي سي د دې پاتې دي د ورې پیراغلي دي چې ویل چې ورې پیراغلي دي پټه نو دا ورې باید وو وسل سي دا ته ونه وسل سي نو دا مشکله ده او
هم دغه سي به دردونه هم لري
دردونه بلري دا باید یو ډاکټر ولر چې تر څو پورې دی
دغه مشکل د حل دي دغه پاتې لري چې کوم دي دا باید وساتي. د عبدالحمید اورور د سوال په جواب کې بده وایم چې او سیده چې لور دی وکړه نه دا د مخ خونې ودی او نور راخلی. نو اوس بعض وخت داسې وي چې ما خو مخکې دا یادونه وکړه چې هر غاښ د راوتلو لپاره ځان ته عمر ده. دغه عمر چې کوم ده د اوه کلنۍ کې د دې د دامې غاښونو باید یو اکسرېي چې لاندې دوه پر درې حصې دایمي غاښونو د دې تشکل کړی که نه ده کړی. که چېرته دوه پر درې حصې لاندې تکمیل شوی وي د دې دایمي غاښ نو بیا دغه د شدو غاښونو باید لرې شي تر څو هغه غاښونه راوخېږي. او که چېرته داسې وي چې نه دوه پر درې حصې نه یې تکمیل شوي غاښونه او هغه بیا دایوازي د دې امکان څه چې هغه د دې لورکي هغه دایمي غاښونه چې هغه راوخېږي نو دای دې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي یو اکسرې دې واخلي ډاکټر ته دې ورسي تر هغه ډاکټر ووایي چې آیا دې دوه پر درې حصې تکمیل دي که نه دي. او که چېرته نه وي نو بیا دې په داسې صورت کې د دې د غاښونو ورته ډک کړي ډکون چې ورته وکړي تر څو پورې چې د دې دوه پر درې حصې تکمیلېږي له هغې وروسته به بیا د غاښونو ورته لرې کېږي چې معمولا بدبختانه د موږ تاسو په جامې کې د ماشومانو د غاښونو د ډکولو رواج بلکل نشته او له دې نه ډېر ابتدا مشکلات له همدغه نه پیدا کېږي د یو انسان د غاښونو د انګرازو یو عمده لامل یې همدغه ده نو چې په وړوکوالي کې دې ته صحیح توجه نه کېږي نو په کار ده داسې توجه ورته صحیح
وکړي
چې تر هغو پورې دغه مشکل په آینده کې د ماشومې ته پیدا.
بله ډاکټر صاحب، که چېرې دا خو اوه کلنه ده کوم غاښونه یې چې کاږه راوتلي دي یا ستونزه لري، که چېرې هغه وباسل سي آیا بیا هم کومه حل لار لري؟ بل غاښ به یې هم راپیدا سي او که نه همدغسې بیا پاتې سي؟
ګورئ، په مجموع کې انسان دوه قسمه غاښونه لري، یو د شدو غاښونه دي یو دایمي غاښونه دي خپل د انسان چې تر دولس کلنۍ پورې له شپږ میاشتنۍ نه وخته تر دولس کلنۍ پورې د دې دایمي غاښونه تکمیلېږي په جوز د وزډم ټوټ یا عقل غاښ یې په عام اصطلاح کې ورته وایي. عقل غاښ چې ده هغه نو له دولس کلنۍ نه واخله تر دوه دېرش کلنۍ او پنځه دېرش کلنۍ پورې مې امکان لري چې راووځي او د دې مې امکان لري چې راونه وځي بېخي. نو کله چې د یو انسان دایمي غاښ له بینه ځي دغه نو وروسته د دې چانس بیا نه وي چې د بل غاښ راوخېږي. نو که چېرته دایمي غاښ وي او دی وباسي مخکې له وخت نه نو دی به خپل غاښ له لاسه ورکړي، بل غاښ بیا نه وي. او که چېرته د شدو غاښونه وي دی څه کې نو په ځای باندې پرمننټ یا دایمي غاښونه چې دي هغه راځي او د هغې هغه خلا ډکوي. نو بله د غاښونو د ګډوډي تاسو ویلي چې ګډوډ وي معمولا د غاښونو مشکلات په اکثر خلکو کې وي، غاښونه کاږه وي. دا نو بیا وختم په وختم ډاکټر ته مراجعه کول پکار دي که چېرته داسې وي چې غاښونه ډېر کاږه وي یا غیر منظم وي یا مخکې وروسته وي یا فاصلې ډېرې وي. د دې دپاره ځان ته تداوی ده اورتودانسي وایي دې ته چې هغه اورتودانسي بیا دې ته اپلای کېږي دې ته کېږي هغه نو یو دوامداره او لکه دوامداره تداوی ده. دوامدار به ډاکټر ته دي ورځي نو هغه تداوی هم کېږي، غاښونه منظم کېدلی شي، بایټونه بېرته
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. خبرونه به پر دې راټوله کړو چې څنګه موږ باید خپل غاښونه راوساتو.
مرسل جان خورې، ما خو په ابتدا کې مو ویلي چې د غاښونو حساسیت، د غاښونو برس کول، ساتل، د ویټامینونو پوره کول د بدن لکه د کلسیم او ویټامین ډي پوره کول د بدن دا په خپل ډېر زیات ضروری دي چې انسان باید خپل ویټامینونه باید پوره وساتي. او بل دا د غاښونو حساسیت، غاښونه برس کی معمولا ټولو هیوادوالو نه مې دا خواهش ده چې د شپې له خوا نه برس حتمي خبره ده، باید برس وکړي ځکه چې ضروري خبره ده. په غاښه ډوډۍ وشي نه پاتې کېږي، خرابېږي او ګندکېږي او غاښونه خرابېږي. نو امید دی انشاءالله چې له دغې سره که نور هېڅ نه وي مالګه دی مالګه یو رقیق یا نازک مالګوبۍ په عام اصطلاح کې موږ تاسو ورته وایو دا جوړ کړي هم په خولې باندې وغړوي دا ډېر زیات ښه تاثیرات لري، غاښونه پاکوي، ستره کوي. نو برس ډېر زیات ضروري ده، برس باید استفاده شي او انشاءالله د دې سره به د ټولو دوستانو مشکلات حل
شي. ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب دا چې په خبرونه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته او د دوستانو پوښتنو ته مو هم ځوابونه ورکړل. ډېر زیاته مننه کوو د تاسو نه.
خوشاله اوسئ.
خو وخت استاد، خدای پامان.
خدای پامان.
دوستانو ډیره زیاته مننه چې تاسو هم په خبرونه کې د موږ سره تر دې دمه ملتیا وکړه، خو موږ هم کوښښ کوو چې راتلونکو خبرونه کې دغه موضوعات تاسو ته وټاکو، تر څو چې هغه ستونزې چې لرئ، هغه مشکلات چې لرئ، هغه هم د تاسو حل سي او وتوانیږي چې خپلې ستونزې هم د موږ سره شریک کړئ. مننه کوو چې تر دې دمه مو د موږ سره ملتیا وکړه. تر بیا او بلې خبرونې چې مرسل زازی سازرنه حضور ته حاضرېږي، په لوی او سپېڅلي الله مو سپارم. ښه وخت او ښې شېبې ولرئ. د خدای پامان.